سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم پام کړئ ته د محل خبرونه ته. هند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې طالبانو ته یې دروغانه کړی چې ځینې مسلې دوه اړخیزې دي او د نوې ډیلي اوسنۍ ښکېلتیا د خلکو ترمنځ اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر پاروتانی هریش د افغانستان په اړه د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې ویل چې تر روان کال په پیل کې د هېواد بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوبۍ کې سره ولیدل. دغه په وینا دوړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په اړه په ګڼو مسلو خبرې وکړې. د هند سفیر په وینا پرېکړه وشوه چې په افغانستان کې د روانو بشري مرستو پروګرامونو سربېره هند به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په پراختیا پروګرامونو کې به هم برخه واخلي. د 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هند افغانستان ته 50 ټنه بشري مرستې، 50,000 ټنه غنم، 40,000 لیتره کیمیاوي سرې او له 300 ټنو څخه ډېر درمل او طبي تجهیزات لیږلي دي. طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د دوا پیژندنې ادارې د افغانستان په تشتو لیتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثره دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري وبولي. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې لارښوونه. البته دغه هیوادونه ولایتونه یاد شوي دي. اندونیزیا کې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د ماجلینګا ښار دیني عالمانو د راټول شوي و چې د دې هیواد مرکزي بانک لخوا د انفلاسیون په اړه ورته معلومات ورکړل شي. د ریوټرز خبر له مخې نن سهشنبه د کبې وشتمه دا وینا چې د ښار په اسلامي مرکز کې د مرکزي بانک یو چارواکي او دوه مسلمانو عالمانو وکړه د اندونیزیا د بانک له لوري د یوې ستراتیژي برخه وه. د دې ستراتیژي موخه دا وه چې خطیبان واځوي تر څو د روژې په میاشت کې خلک د بې ځایه لګښتونو څخه منع کړي. دا ډول لګښتونه کولی شي د قیمتونو د زیاتوالي لامل شي، په ځانګړي ډول په هغه هیواد کې چې د انفلاسیون د کنټرولولو اوږده مخینه لري. په اندونیزیا کې د روژې په میاشت کې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د خلکو مصرف لوړې کچې ته رسیږي. اندونیزیا چې د 280 میلیونه نفوس لرونکي هیواد دی، اکثره وګړي مسلمانان دي. روسیه خبرم دا چې د روسیې دفاعي ځواکونو مسکو ته په نږدې کېدو سره د اوکراین شپږ بې پیلوټه الوتکې له منځه وړې دي. د ریوټرز خبر له مخې نن سه شنبه د کبې یوویشتمه د روسیې د پلازمېنې خروال وویل چې د روسیې د وایي دفاع واحدونو شپږ بې پیلوټه الوتکې چې د مسکو په لور الوتنې کولې له منځه وړې دي او زیاته کړه چې د کوم زیان یا ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن همدا موضوع څېړو ملکی هم وکړئ. قدر منردون کو دینی عالمان وای چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بې وزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینهو په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کېږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته به وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا مېړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي
د خزم باید خراب شي ول ډیری نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بد خوې کوي پروژه کې په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وې کې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي اروژه ماتي باندې سګنه پیږي لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاد وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاد وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کوي په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي
ښځو ته څه کول په کار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وه کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښیي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښیي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښیي او که نرمښت ونه ښیي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته دي که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د موږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري په افغانستان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لنډ فکر لري ما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ما باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په ما خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا هم یو چالو ده کله چې یو ښځه پر دې کور ته ځینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي د په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي وله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې واله چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چوکي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډېره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شېبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږدي هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنګ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمن ته وایي چې ته دا ماشوم نشې سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره هر وخت په تېره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم. دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمن ډکوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم. خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنې په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مه تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپلو میرمنو سره کوم.
بله، اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړي. کله چې تاسو له خپلې میرمنې سره په هر کار کې مرسته کوئ، څومره کورنۍ ژوند خوږ مخته ځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي. نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاسېږي، د هغه په ځای کتخ ته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي، ته پاسې کې پښتمه تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښتمه تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي، او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته، خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، ومو بریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 0004 22 14 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر ونا اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کړه ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت دی. خلګنسه چې دلې د کابل په تخته پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما آتا دولسمه پورې پر زده کړې وکړې، او ژوند می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم، ژوند می مغلطه شو. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو. نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیا پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته. مکتب خو وروسته بیا فارغ شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم، او اول خو دغه جریان که چې زه یوه زده کوونکی وم،
میرمن سویتا مخکې دینه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلئ؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د جو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې وغواړم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق وو بالکل، اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تاکې معموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کړه. ما بغیر د دغې نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریانم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغانفلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یو سری آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوباو.
ډېر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل دا یو فلم رو دا الماس سیا پا نم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پترانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا یه مکتبی وره ماشمی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیا پا نم بانده.
ډېر ښه، میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی راژیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي راژیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده، نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم وي او تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخت که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چالت بیا خې فازلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خود همکاران از اوز لیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب دقا کل پا دقا شعبه که ما ولیدم اقل تا بیا از بیداری مشر توان اقلامی و دوست صاحب چه ما نزا غوارم کار وکم او تاسو در رقم غوار ضرورت لریزا ما پا تلویزیون رو مکتل دلتم کاران رو ما تمشوره را کرد بس بیا پرت از فضلی شد چه یا دو خبر ما سا او که پا ما شاید اعتبار او که یقین او که اتمن دستی سی اولی در پا ما که نادی یا راژیو درام او که راژیو داستان او اقای ده مومن خان و شرینه و در رقم سبان دیو پره که ما تردیر بس جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اومی که در نشر شو کارو شو به او دید ما در کار خوشانه و بس بیاده در اغوی سرا که به نظری سایبم التا سره دی چه اغوی دیم هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمینه دلتم در پس در اطلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کنه و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه بیا از ما یه وقت میشه در تلویزیون و چه ما دیر جیریان که یه بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان صاحب اغا که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری صاحب ما تاوی چه به بار ما سر کار و که دست نقش دی در
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا دا کنه چه اغا وقت چه او دمونگ افغان فلم دمونگ تلویزیون یا در اغا ممثلین زی بخواست کرده سه دما پشان که کسان چه نوی را بلی در خدا سیخ لکس کرد و بل در اغا سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا با ایزا وازی با ایداغا اوگل چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراقل دیر پا ایتهایی در اتیا ساده دی کلی وال آلک پا جوان در قصه را سر خی نو چه دای دست پا کلو که دی چاس ملاقات که پا خار که چه که دی اخپل دی ما چنگ نقش دی ما نا کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر دی بکتر دی ما نا وکا و میشه می تا جان چنگ روی تا موتر چلاول ایشی موتر چلوی در زی موتر دیزداری دی ما نا دا پختر را وشوا نور دا چه چنگ سحنی دی کم زی که دی چه رقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو دا خوز دا خبری که گی آخر که دا مرمو چه سکرپ نبا ما ول دی فلمی پا دی اوراز و پیسا با قل زمه که دا کنه مخ که پا خواه دا سه دی ما سا پیس فلم که ندی شدی صرف اقا پا مکمل اکتوگا دی فلم اقا یو اقا را پا بیل شوی چه دا دی دو ترح دا و دی پلانکی و دا دی فلدی که سناریو دا دا غی قصه دا نو دا سه با پا تفصیل و نوی شو چه سیستا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باغ تاسو چې مزه آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بیخی ما دا چلول یو نمیز دا و لیکن شوق دا یو جان تا یو واقعه بی کنه دی عمر یو برخه وی دا شوق می و که غختل می دست بوشی اما دی دویتا ما و نوی چی نه دا ما دا دی دردم را پیدم چی دی زینا دستا کی گی دی زینا بیتا بندی گی پا دی پیدم و دویتا خو ما دست و نوی چی نه دا ما نه دا ما و بشی نظری سایدوالی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اخیستل کېده، نو ما خو په هغه اول شاټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کښې، او درېیم ځل د هندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي، ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و زمونږ د هیواد، دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. ما زده نه وم موټر، او ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا داسې چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د ده فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نوزي، یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې زما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما دخته خپله نه باید نظري سرتم د خبره کړې، خو هغه یې نه را سره منی دا قصه. یعنې دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه، خو چې کله چې شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې، نو دغه سختې اوسنۍ ونه بندنه ما څلور میاشتې د غرمې د پانه سلاته خوړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې سخت سلاته خوړلې، نور فراخه مو دی کړی په کښې.
سویتا جانې، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جانې، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو، دا بیا بې حسابه دي زیات دي. پې د فلمونو د ما اولنی فلم همدغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون، یو همدغه سریال شو د کونډې زوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت په د تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غټه وقفه په دې کښې راغله. دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونا ما نکړ، خو راغلې سره بیا زه ما دوام ورکړ کار نه وکړم باقي.
سویتا جانې، تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دې نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دغه چې هغه وخت زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کښې زه په کانونو کښې راغ د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کښې یو ازادي وه، اما د مونږ دغه خپل انانات خپل کوم هغه چې دی، بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده، دغه خو د دې خبرو خلاف دي. سخت ما مور ده ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر یو اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کز ده کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دغا یو دو کال ده پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدلش نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر سختی و اغا وقت بخیم در نزیاد اول خب با تلویزیون باندې پخپل په شروع کې دغه عصب بند شول بیا رادیوی کارونه و خود تلویزیون نو بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم رود فلم ده صدیق برمک چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده نو نو کارونه نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دوی کالا چه زلط پاتی شما او بلکه دیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نگوارم کار مکم خیلی ستونزی خو وی تو در و در من تا زان دام تستونزی اقل خیلی داشتی خمازه تا دیر ما کوشش و کوپات شو ملتوون بدون پس مجبور شو حالت به رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ایزاد پی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیا زجوالده را وطن ده غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پدو شبو که تمثیل و به سبت و به ستیز و پروگرامونه دو که دیر درست ترقی وشو اگه وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سراشنهی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکه چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کارکتر پاکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کیم که په یو ټینډر نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړم ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوشمونه به دوی کول
سویتا جان که ده هنر لدگر راسو وست ده تاسو شخصی زوان تا تو ماشومان لره وست
دری اولادون لرم اولادون می شکر بالغ دی زوانان دی اولادون می دی یو می لوگ ده تو می زمن دی
او ماشومان مو ده هنر سر مینه لری کنه یعنی تاسو لهنر یا مسلک سر کم یوی مینه لری
زما دوایم زوی ده مشر زوی خمی نه دسی علاقه نلری نورم این دسی خاص علاقه نلری تمثیل سره زما دوایم زوی ده علاقه لری گورم کور که دیده داغ نخری و دیده داغ چه ناست پاسه تا گورم و یا کم خبر کم در چه تمثیل چه بینی و چه کپی کنی و یکم چه در بیان دم را سانتیان پا دو برخه که شاید و فیلی کار بکی اگر علاقه لری شاک لری به تمثیل سره و نف سره و در یو زوی میلری خلاب بی برخی تطلو اینه بی اگر لذکری که که چه ذکری پورشی بیا بنا خلاق بخی در فیشلا و که چیز ما در دوی بخاطرم سمو در زده اگر که چه زدویتم توجه ورکم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغان ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند اوس څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمایندګي د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي که تاسو راته وایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانتې نور هنرمندان سندرغاړی ممثلیم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمالت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا تلي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا وینې زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خبرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي څه حق اقتصادېږي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پسه غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختی دی یو بد ورځ ده خدای مې تیم کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ونی خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه هم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړل ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ مننه
پچو کیم دو ککڑے ہے
په دو کسوم چې میار بلله ونا اختر رازی جانان می نشتا او اول اختر دی چې بیار تیر ما کلی وال جی نئی دخار دا دکلی خلق یو سادا سادا مزرنا بزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہتر سوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی ہم لے ون اکڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاری پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا خوحد لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلبی خندا درز خطا وطما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خڑلے ہو دو کو خوز بنیم بیا باو که ارمانونا جون بده غم سروی یارا والا گرانیم زما قبول باسی سوالونا ننمی دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے غم بزر واخلی ہم بدر کی خغمنا زمینا کے خوی دا تکلیفنا ہو باپ جڑا جڑا سار کما بد ہجران خوشو